یو ور بیا ستړي مشهي د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه ورې په پښتو پاکي د سهار لاس په دی کې زه منور شابه په روانه غل کې هم تاسو ټول بایم او تم لرم چې سهار به متولې وي په دې خبرونه کې به یو څو کورنۍ او سیمه ییز ریپورټونه او رې د کورنۍ او نړیوالو موضوعاتو مهم دي هم د ټولاندې کو او د دې غړي په اخري برخه کې به د خپل لپاره ځانګړي خبرونه باندې هلي واوري خو راځي چې په سر کې د انسان بل نه دي ساتل
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی د بکخیل کیم د انتظامی او کډوالو ترمنس په یوې جرګه کې د کډوالو وختنی منل شي بي دي د پاکستان نیم پولیسي ځواکونو په سند صبح کې د عملیاتو پر مهال لکتر لګل لس وسلوال وشلې دي او ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه شاوخوا 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي اوسته خبرینو تفصیل د افار بنو په بکخیل کیمپ کې د امنیتی ځواکونو کډوالو ترمنس تنختی روستو په یوه جرګه کې د کیمپ انتظامی د کډوالو غوښتنې منلې دي د جرګې او مشر احمد سعید بیگا مشال ریډیو ته ویل تیر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکخیل کیمپ انتظامی ترمنس د دوه ورځو راهیسې روانه جرګه پای ته ورسیده چې پکې امنیتی سرتیرو دا ومنله چې په درې ورځو کې به د کډوالو لس لویې غوښتنې پوره کوي احمد سعید زیاته کړه که غوښتنې یې پوره نه شوې نو د کیمپ خالي کولو پریکړه به پر ځای وي دیوای
چې د آی ډی پیز کې مې د بجلی مسله د آوټ پاس مسله د بی مسله د چې کوم گاډی دی د هغې دپاره کار پارکینګ د علاج معالجې آج کن که کوم اسپتالي نه دي د هغې فنکشن کولی ولا چې کوم دی اعلان وکړو چې په درې ورځې شبې دا ټول مسلې باندې عمل شي او که چېرته دغه مسلې حل نه شوې بیا به د عید په لسمه ورځ باندې یو ورځ بیا د کیمپ آی ډی پیز وتمنځی جرګه مرکه کو
د اتوار پرس په بکخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتی سرتیرو کډوالو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې دوه کډوال وژل شوي وو د پاکستان وزیر اعظم په سند صبح کې د سختې ګرمۍ له وجې د ګڼو کسانو د مړه کېدو وروستو اړونده ادارو ته په بیړنۍ توګه د ګامونو پورته کولو حکم ورکړی دی په سند صبح کې د ګرمۍ سختو څپو له وجې نږدې 200 کسان مړه شوي دي د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکو پرون ویلي دي چې وزیر اعظم لخوا ورته په فوري توګه د ګامونو پورته کولو ویل شوي دي د ان ډی ایم ای د یو چارواکي په حواله ویل شوي دي چې په سند صبح کې به د ګرمۍ سختو څپو نه د متاثره شوو کسانو د علاج لپاره د درملنې مرکزونه جوړوي ګرمۍ زیات کسان په کراچۍ ښار کې مړ کړي چېرته چې د تیرونۍ په پای کې د تودوخې لوړه درجه د سینټیګریډ په حساب 45 درجې ته رسیدلې وه چارواکي وایي د پاکستان نیم پوځي ځواکونو تېره ورځ د کراچۍ په شاوخوا کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه لس وسلوال وژلې دي د عملیات په منګوپیر سیمه او کاټور سره نږدې په لوی سړک شوي دي په دې عملیاتو کې چې ویل کېږي د وسلوالو په پټنځایونو شوي پکې د رینجر ځواک درې سرتیري زخمیان شوي هم دي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال وسلوالو په امنیتي ځواکونو ډزې وکړې چې رستو نښته پیل شوه د رپورټونو له مخې په دې دواړو سیمو کې د طالبانو مضبوط پټنځایونه دي خو چارواکو لا تر اوسه نه دي ویلي چې په دې نښتو کې د وسلوالو کومه ډله ښکېله ده د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمه ایز حل غواړي سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت یې د ترهګرۍ په ضد خپل دریځ سخت کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی
I think Pakistan has taken very very decisive steps.
زه فکر کوم چې پاکستان د ترهګرۍ قابو کولو لپاره ډېر فیصله کون ګامونه پورته کړی دي چې په افغانستان یې هم اغیز کړی دی او که موږ په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نامه عملیات نه وکړي چې پکې زیاتره وسلوالې ډلې له منځه وړل شوې دي نو د افغانستان د امنیت لپاره به یې نورې ډېرې مسلې جوړې کړې وي
سرتاج عزیز زیاته کړه چې د سولې مذاکرات د افغانانو کورنۍ مسأله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي هیواد په توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو د پیل لپاره زمینه برابرولې شي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسا خان په نامه د هغه امنیتي سرتیري ستاینه وکړه او انعام یې ورته ورکړ چې پولیسي جرګې برید ناکامه کړی و د ارګ څخه پرون مشال لیډیو ته په رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غنی د عیسا خان زړورتیا وستایله او هغه ته یې د انعام په توګه یو کور یا اپارټمنټ ورکړ خبر پاڼه زیاتوي دې لړکې پرون په ارګ کې یو غونډه وشوه چې پکې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو چارواکو هم ګډون کړی و د ګل پرس په کابل کې د ولسي جرګې په ودانۍ په برید کې وواړه برید کوون کارکونکي وجل شي وو او د ډیر شنه زیات ولسی کسان پکې شوبل شوی وو. بخنه غواړه خبرونه د مشال لیډیون اوره ملګری ملتونه وایي چې پیرا کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه څه د پاسه 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون ویلي دي چې په دې کې د 6 لک نه زیات خلک د امبار، ناینوا او سلاودین صوبو نه بې کوره شوي دي. د درې واړه صوبې تر ټولو زیاتې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د بریدونو او حکومتي پلوه ځواکونو د عملیاتو ښکار شوي دي. د روس، جرمني، اوکراین او فرانس د بهرنیو چارو وزیرانو تیر ورځ د یوې غونډې پر مهال هڅه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي هلې ځلې بیا پیل کړي. له غونډې وروسته د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پیرس کې وویل څلورو وړو هیوادونو موافقه وکړه چې په فروری میاشت کې شوې د اوکراین په اړه د امن معاهده به ماتېدو ته نه پرېږدي. د روس او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو لاغو دوامداره سرغړونه هم شکایت وکړو چې د فرانس او جرمني په منځګړتوب ټینګ شوي اوربند څخه کیږي. وروستی خبر دا چې د ارمینیا په سرخار یریوان کې په زرګونه خلک مظاهره کوي. دا لاغ وروسته ده چې پرون په یادخار کې پولیسو هغه مظاهره کوونکي چې د بجلی د نرخونو د زیاتېدو پر ضد یې احتجاج کولو د اوبو په زور اوشړل او خواره واره کړل. مظاهره کوونکي پرون د ولسمشرې ماڼۍ په لور د مارچ کولو وړاندې د یریوان ازادۍ مرکز چوک کې راغونډ شوي وو چې پولیسو د تګ کولو نه منع کړل. مظاهره کوونکو له ولسمشر نه غوښتنه کوله چې د حکومتي چارواکو لخوا د بجلی په نرخ کې د اګست د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه 14% د زیاتوالي کولو پریکړه دې بیرته واخلي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې غړي خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د ریپورټونه واورئ. د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو د بکاخیل کډوالو کیمپ د امنیتي چارواکو ترمنځ کامیابه جرګه شوې چې پکې د کډوالو غوښتنې منل شوي دي. دغه جرګه کې شامل د اوتمانځی وزیر یو مشر وایي
دی د میش سره دا ومنله چې ګیټ پاس نه ونسه د بې مسله د بجلی مسله د منځای د جرګې چې کیم ډیمانډ و کیمې خبرې وې ټولې سره ومنلې.
په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له وجې د وژل شوو کسانو شمېره جګه شوې ده. بلخوا په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له اړخه د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاجونو په دړه کې نیوکې کړي. پېښور کې د یاد ګوند یو مشر ناصر موسازی په دې حق له مشال ریډیو ته وویل
د چا خلاف احتجاج کوي؟ د خپل ځان خلاف احتجاج کوي. نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلیانې جوړېږي تر څو پورې چې عملي کارونه په ډیمونو نه شروع شوي.
پاکستان ویلی د ترهګرۍ پر ضد یې د افغانستان سره همکاري دوام لري چې پاینده کې به نوره وده هم وکړي. دا او یو شمېر نور رپورټونه لرو. د دې ګړۍ په آخري برخه کې به تاندې هیلې خپرونه کې واورئ چې د شعر او ادب لپاره د ښځو یوه ټولنه څه هلې ځلې کوي.
دوی څخه د دې شروع نه د ټلیفون په کرښه یا د فلوس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او بیا وروسته یې مجلو او نورو شیانو ته د اسمو انتصاب لپاره.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدلی شئ. امنیتي ځواکونو بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي اوتمانځی وزیرو د مشرانو سره په جرګه کې د کډوالو غوښتنې منلې دي. مشران وایي چې د دغه کیمپ انتظامیه به په 3 ورځو کې دننه د کډوالو مطالبې پوره کړي. د اتوار په ورځ بکاخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتي ځواکونو کډوالو ترمنځ نښتې شوې وې چې پکې 2 کډوال وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي وو. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر یې په اړه نور حال راکوي.
تیره شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکاخیل کیمپ امنیتي چارواکو ترمنځ 2 ورځو نه روانه جرګه پای ته ورسېده چې د مشرانو په وینا امنیتي چارواکو دوی سره د کیمپ کډوالو لخوا ورکړل شوې غوښتنې ومنلې. دوی وویل کیمپ انتظامیه به په 3 ورځو کې د کیمپ کډوالو 10 غټې غوښتنې پوره کوي. امنیتي چارواکو سره شویو دغه جرګې یو مشر پیرکل شاه مشال ریډیو ته وویل
منځای د کوم د پوره ډېره لویه یوه د درد خبره وه. او د شمالي وزیرستان چې کیمپ منځای مشرون وي هغه روغلل او د آرمي سره او د پولیټیکلۍ سره تقریبا 2 ورځې جرګې وشوې. فیصله ده دی د میش سره دا ومنله چې ګیټ پاس نه ونسه د بې مسله د بجلی مسله د منځای د جرګې چې کیم ډیمانډ و کیمې خبرې وې ټوله وسره ومنلې و آئنده د پوره وی یوه کمیټي جوړېږي چې کوم داسې مسایل رسي.
احمد سعید وایي دغه مطالبه به کیمپ انتظامیه په درې ورځو کې عملي کوي او د اختر په لسمه ورځ به جرګه بیا ګوري چې دغلته کډوال مطمئن دي او کنا.
اخر فیصله په دې باندې وشوه چې د آی ډی پیز کې مې د بجلی مسله، د آوټ پاس مسله، د بی مسله، د چې کوم ګاډی دي د هغې دپاره کار پارکینګ، د علاج معالجې ازیکن که کوم اسپتالونه دي د هغې فنکشن کولی ولا چې کوم دی اعلان وکړو چې په درې ورځې شبې دا ټول مسلې باندې عمل شي او چې کومه کمیټي د اتمزای د جرګې او د کیمپ د آی ډی پیز په شمول د پولیټیکل انتظامیه په شمول جوړه شي هغه به په دغه درې ورځې دا ټولې مسلې سلو کوي او که چېرته دغه مسلې لکه څرنګه دی د می سره اعلان کړی حال نه شوې بیا به د عید په لسمه ورځ باندې یوری بیا د کیمپ آی ډی پیز اتمزای جرګه مرکه کو آینده له عمل به دپاره به تشکیلوي.
د شمالي وزیرستان کډوالو ځوانانو مشر شازیب خان وایي امنیتي چارواکو د دوی مشرانو جرګې سره د دوی غوښتنې منلې او که پوره نشوې نو هم هغه خبره یې ده چې کیم به خالی کوي.
د مشرونو په واسطه باندې د دوی ورځې نه جرګې لګیا وې د انتظامیه سره، چونکه دا انتظامیه ټوله پیره پیره خبرې ورسره ومنلې که کیمې خبرې شي داسې کمای جوتای روغللو همیش به انشالله د عید په لسمه ورځ باندې هغه خبره وي کیمپ همیش په هغه طریقه سره بیا خالی کوي هغه خبره به وي، چونکه انتظامیه ته دغه کې چې د میش کې مشرونو صاحبونه خبره ورسره کړې ده هغه د زر تر زره سر ته ورسوي.
جرګې مشرانو دا هم وویل چې بکاخیل کیمپ انخته کې ژوبل شوو کسانو ته 50,000 کالدار امنیتي ځواکونو لخوا میلو شوی او نور هر ژوبل شوي کس ته به د سول انتظامیه نه 1,00,000 او هم ملیټري انتظامیه نه 1,00,000 کالدار ورکولی شي. دوی وویل وژل شوو کسانو ته به د اتمانځای رواج لاندې معاوضه ورکولی شي چې دغه به د څو ورځو فاتح خوانې نه پس ټاکلی شي. یاد دی وی چې باکا خیل کیمپ ان خطې نه پس کډوال په دې خبره ټینګ ول چې نور په کیمپ کې نه پاتې کیږو، خو د جرګې مشرانو په وینا باکا خیل کیمپ انتظامیه اوس د کډوالو ټولو غوښتنو لا غاړه ایښې ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا که څه هم د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدلو عمل جاری دی، خو دا کډوال په وار وار د حکومت نه غوښتنه کوي چې د واپسۍ دا عمل دې توند کړي. سیاسي ګوندونه هم د کډوالو د غوښتنو تایید کوي. په دې حق له پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی د بېلابېلو ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړي او دې رپورټ کې تفصیل راکوي.
د عوامي نشل پارټۍ غړي او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو او په خاصه توګه له شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک د ملک او قام دپاره قرباني ورکوي او حکومتونه باید د دوی د ژوند اسانتیاو او بیرته تګ ته پوره پام وکړي.
تاسو وګورئ دا دویم روجره چې په دې کیمپونو کې دی باندې راغلی، د ګرمای ته قتل په کار چې پردو کورونو کې په دې ټینټونو کې په دې ګرم موسم کې په دې ګرمای کې نه صوبایي حکومت د دې تپوس کوي نه مرکزي حکومت د دې تپوس کوي. دا ډېره لوی المیه ده. خو په دې خبره نه پوهېږو چې آیا دا پښتانه چې دي د پاکستان رهایشیان نه دي، د پاکستان وطنیان نه دي. سل لوی مشکل دی دې خلکو ته چې پښتانه چې دي دا په مسلسله توګه باندې دا نظر انداز کوي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګون غړی او پخوانی سینیټر غلام علي وایي چې د قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي اولسته د هغوی د قربانو سره سمې اسانتیاوې نه دي ورکړی شوي او دا چې حکومت باید د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په بیرته تګ کې په خپلو بیانونو باندې عمل وکړي.
آرمی چیف صاحب هم بیان ورکړل چې راځو بایزت طریقې سره ځي، نو چې ټول وایي چې بایزت طریقې سره به ځي انکلوډینګ حکومت او آرمی چیف، نو بیا ولې دوی ته هغه فیسیلیټي نه ورکړل کیږي؟ ولې دوی دوی نه ځي؟ د دې خبره باندې حکومتي ایوانونو کې سوچ پکار دی. دوی له پکار دار چې دا خلک بایزت طریقې خپل وطن ته لاړ شي، خپل کورونو ته لاړ شي. دې کې ګورم بوډاګان دي، ماشومان دي، خویندې میندې دي، ډېر سخت تکلیفات کې دي.
خود پاکستان مسلم لیگ نون رکن او شمالی وزیرستان د قامی اسمبلی غړی محمد نذیر وای چې حکومت د شمالی وزیرستان څخه بې کوره شوی خلک زر تر زر خپل کورونو ته بیرته لیږل غواړي او د هغې لپاره هلې ځلې هم کوي.
یہ سلسلہ انشاءاللہ شریکی جی دی دک کوملا سلسلہ شریکی جی چکی مستا کنفرم ہا دی 30,900 فیملیز دا دی میرا شادی ویژن دی دا ہو کدا شی پدی کال کے نوی پد کال کے لوند چکم دے مرلی ڈویژن دا اگا ہو انشاءاللہ کوشش دا گئی چ پد کول کو انشاءاللہ پد سپیج مست کے دی مرلی ڈویژن اخپل اخپل علاقے تا دریمی میز گورنر تا پر ڈے 5,000 فیملیز ویری جی سپہار اوریز 15,000 خاندان واپس شری شی او انشاءاللہ دے ریجن اورس فیصلہ تے کی جی
شمالی وزیرستان ته د بیکوروشوی خلکو د بیرته تګ عمل روان دی نو بلخوا بیکوروشوی خلکو په تیزی سره د بیرته تګ عمل پیلولو لپاره سو سو واره احتجاجي مظاهری هم کړی دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ او یو شمیر نورو سیمو کې د تودوخې له وجې د وژل شوو کسانو شمیر شیبه په شیبه پورته کیږي. چارواکي وایي چې تر دې دمه د وژل شوو شمیر د 900 نه وخته دی. په عین حال کې اپوزیشن ګوندونو په دې هیواد کې د بجلی د لوډ شیډنګ له امله په مرکزي حکومت نیوکې کړي او د پراخو احتجاجونو مظاهرو شروع کولو اعلان یې کړی دی. په دې هکله تفصیل د ذبیح الله شفاق په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغې وروسته بیړنی حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همداراز د دې ایالت په جیکب آباد، لاړکانه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر 900 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تېرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سه شنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 230 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری یې د کراچۍ اوسیدونکي ول. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی خو سربېره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو گنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تېرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1991 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کېږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنې مرسته په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنې حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغان د پاکستاني پوځ مرستندویو مرکزونو ته مراجعه وکړي. زول ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي نو له دې امله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زخ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نوم زر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3,000 جلوهلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه و چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر 30 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره د رواني میاشتې له 26 نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
بلخوا پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان سخت نیوکه کړي چې وایي د احتجاج په توګه به د بجلی د محکمې دفترونه بندوي او د پیسکو مشر ته به اور اچوي. د دې بیان په غبرګون کې تیر ورځ په پیښور کې د یاد ګوند ویان ناصر موسازی یوې خبري غونډې ته وویل چې تشدد د تحریک انصاف په ایجنډا کې شامل دی. په دې هکله نور تفصیل د پیښور نظم خبریال غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان په مرکز کې حکمران وند پاکستان مسلم لیگ نون ډیری سختې نیوکې کړې دي، کوم کې چې نوموړي تیره ورځ ویلي وو چې کچېری د بجلی د نشوالي ستونزه په یوه هفته کې دننه حل نه کړی شوه نو په احتجاج به لاس پوری کوي او د پیسکو د مشر په شمول د بجلی تنصیباتو ته به اور اچوي. د وزیر اعلی پرویز خټک د دغې بیان په غبرګون کې تیره ورځ د خبري غونډې پر مهال د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی ویان ناصر موسازی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف د تشدد سیاست ته وده ورکوي او هم په دې وجه په بلدیاتي ټاکنو کې تشدد رامنځته شوی و او د بجلی د کمی په ضد په احتجاجونو کې د بجلی تنصیباتو ته اورونه اچولی شوي و.
پی ټی آی والا چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې د یو شرپسندی د هله ګله او د چغو سرو د ناربازی صرف او د دروغ وادو یو کلچر متعارف کو د تبدیلی یو شی نه دی راغلی. وزیر اعلی د صوبې چیف ایگزیکٹو دی، اختیار مند دی، نو پکار چې وزیر اعلی صاحب د احتجاج په ځای د چا خلاف احتجاج کوي؟ د خپل ځان خلاف احتجاج کوي. نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلی نه جوړیږي تر څو پورې چې عملی کارونه په ډیمونو نه شروع شوي. بلدیاتی حکومت کې تاسو انتخاباتو کې تاسو کته چې تشدد وو، د دې سیاست د دې ایجنډا تشدد دی.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د صوبایي اسمبلی د بجټ غونډې ته په خپله وینا کې تیره ورځ د پیسکو په ضد د احتجاج کولو دړکه سپه دا ډول ورکړې وه.
د پیسکو مشر له وارنینګ ورکوم چې په یوه اونۍ کې دننه زموږ بجلی په کار را نه وستلی شوه نو بیا به موږ درځو او خبره به کوو. د روزانه پیداوار په بنیاد چې ماله خپله برخه نه راکړی کیږي نو بیا زموږ حق جوړیږي چې د دوی دفترونه وتړو. او څنګه چې ما وویل چې د پیسکو مشر ته اور اچول په کار دي ځکه چې د هغه له وجې موږ په اور کې سوځو. یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د دین وړاندې هم د بجلی د کمی په ستونزه په پیښور کې د وابډا هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره شوې وه، خو په مرکز کې حکمران غوند پاکستان مسلم لیگ نون وایي د پښتونخوا د وزیر اعلی او د هغه د غوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي سیاست د رویه سمه خبره نه ده او د دې احتجاجي سیاست لوري په اولس کې هم د تشدد رویه راپارېدلې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی او ځینې څېړونکي وایي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلیمان وسلوال برید د سولې هیلې له منځه وړي. د امنیتي او خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د راروانې ناستې خبر ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې دغه ملاقات په نږدې راتلونکي کې امکان لري. تفصیل د فرشته جلالزی رپورټ کې اورو.
سرتاج عزیز وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډېر ښه سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي په توګه د خبرو د پیل لپاره د زمینې برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغې جوړې د رسمي مذاکرو د پیل لپاره نور اړخونه هم هڅې کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کومې ادارې نوم یې نه دی اخیستی. مذاکره شوي او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یوه حده مرسته وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل شوي، یوه لیدنه د چین په اورومچی ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم شوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمینه ورته برابروو. هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي، خو که د تېر وار په څېر بیا هم په چین کې اوسي، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه به وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته روښانه کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبري لا هغې مرحلې ته نه دي رسېدلې چې د دوام په صورت کې باید د وسلوالو حملې بندې شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغېز وکړ، چې که نه وای شوي د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای.
I think Pakistan has taken very very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستې دي، چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. که چیرې موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره به عملیات نه وای پیل کړي، د افغانستان ستونزې به تر دې ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هېواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستانی وایي
طالبان مستقل نیستن، صلاحیت و ظرفیت
طالبان خپلواک نه دي او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پرېکړې حق او صلاحیت ورکول کېږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دې ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هېواد کولای سي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینې مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیه آزادی رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکرې رسمن پیلېدل شي.
د فرشته جلال زئی ریپورت موریده. هلته په دا ورستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې یوې خواته یې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لاړولې، نو بلې خواته د ریپورټونو سره سم د افغان ځواکونو په بریدونو کې هره ورځ ګڼ شمېر وسلوال هم وژل کېږي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو تر شا څه وجوهات دي، احمد شاه اعظمي دا موضوع په دې ریپورټ کې څېړلې ده.
په افغانستان کې د تیرې سمودې راهیسې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو دولتي مقاماتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل کېږي، خو بیا هم د دوی د زیات شمېر له کبله دوی ځینې وخت بریالي سي چې تر څه وخته یو ولسوالي تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا چې په افغانستان کې وسلوالو ولې دومره په زیات شمېر او شدت سره بریدونه پیل کړي، د امنیتي چارو کارپوه او د افغان ملي ځواکونو پخوانی افسر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمېر وسلوال افغانستان ته راوښتي دي.
پاکستان یو تعداد د مدرسې هلته وتړلې، دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی حملې خپلې شروع کړې، اکثرا د خلک دې خواته راغله، اکثرا خارجي عوام دې خواته راغله، که نور هم دې خواته بل شمال نه اکثرا دغه د چچن دغه ازبکو دغه د تاجکان چې هلته ناراضي دي له خپلو مرکز سره، هغو دوی هم د دوی سره یو ځای شو، د دوی هم څه یو څه د چین دی، هغو هم دوی ته راغله، دا هم د دوی سره یو ځای شو. تمه چې تعداد یې زیات شو.
یو خواته که په افغانستان کې وسلوالو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، نو بلخوا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو خبرې کېږي. که څه هم په دې لړ کې د دواړو لورو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو راپورونه ورکړل سوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د وسلوالو قوت نه دی زیات سوی، خو دوی غواړي چې په جګړې سره په دې خبرو اترو کې برلاسیتوب ترلاسه کړي.
یو ور غیر رسمي ملاقاتونه غو دي شوې دي، خو پاکستان ته فشار اچولې د رسمي ملاقاتونو، نو زما په خیر باندې غیبه کوشش کوي چې ځان مضبوط کړي. او بل خبردار چې دی قوت کې خدا سے سے اضافه ما ته ښکاری نه باغی د پرډې رسانه خبر دا فرض کړ دی تقریبا 15000 پورې ایشن پورې دی سره نفر موجود وي، نو هغه دا شروع کی چې یو ځای باندې چې کوم متوي کنه سپیریورټی ایټ دی پوینټ اف ډیسیژن چې کوم ځای کې دی فیصله کول غواړي، هلته زیات کسان نور زمینه راوړي او حمله وکړي. کدی شهر اوس توګه پری دی خو هغه یو خلکو کې ناامیدي او خلکو کې دا اور شي چې یعنی دی ډیر مضبوط شو او دی ولسوالي واغستا یا دی چې کوم نور په پارلمان باندې حمله وکړه.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ د دې هیواد قومي اسمبلی ته تایید کړ چې حکومت تیره میاشت د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابره کړه او په راتلونکو درو میاشتو کې به په دې لړ کې نور پرمختګ وسی. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه جنرال عتیق الله مرخیل د سولې په خبرو اترو کې د برلاسیتوب د هڅې ترڅنګ د افغانستان د اوسني حکومت پر کړو وړه نیوکه کوي.
اکثر مفکوری په دې باندې دي چې کوم مقام چاته ورکړه، کوم مقام څنګه
څنګه دین استفاده وکړه. دغه خبرې باعث دې شوي چې د دوی په مابین کې اختلافات وي، عمیق اختلافات د حکومت په مابین کې دي چې د دغې اختلافاتو نه مخالف لوري ګټه اخیستې ده، او زیاتره خلک یې حتی په پیسو هم دغه زیاتره اطراف کې چې د ولسوالۍ لاس په لاس کېږي زیاتره په پیسو هم خرڅېږي. هلته د اربکیان دي، هلته دغه ټوپک سالاران دي، تنظیمو غړي دي، دا خلک اکثرا دغه جبه هم خرڅېږي، دغه خط هم خرڅېږي. له بلې خوا دا مسله د قاچاق داسې که معلومه دي چې د هیروینو قاچاق ده په دې مملکت کې، خارجیان دلته لاسونه لري، کمپنیګانې لاسونه لري، مخالفینو ته سرا ورکوي، په مفته په کمپ قیمت باندې اخلي، په بدخشان کې لاجوردي هغه اخلي.
که څه هم افغان ځواکونو د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شلو شاوخوا پوځي عملیات پیل کړي، خو د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو په غبرګون کې بیا هم افغان حکومت دریز لري چې د سولې د خبرو اترو تر څنګ به د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
د احمد شاه اعظمي ریپورت مو اورېده. د رواني ګړۍ نیمای ته ورسېدلو په خیبر پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د فاربنو په بکاخیل کیمپ کې د امنیتي ځواکونو کډوالو ترمنځ تنختی وروسته په یوه جرګه کې د کیمپ انتظامی د کډوالو غوښتنې منلې دي. د جرګې او مشر احمد سعید بیګا مشال ریډیو ته ویلي که غوښتنې پوره نه شوې نو د کیمپ خالي کولو پریکړه به پر ځای وي. د پاکستان وزیر اعظم په سین صبح کې د سخت ګرمۍ له وجې د ګڼو کسانو د مړه کېدو وروسته ان ډی ایم ای ادارې ته په بیړنۍ توګه د ګامونو پورته کولو حکم ورکړی دی. په سین صبح کې د ګرمۍ سختو څپو له وجې نږدې 200 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي د پاکستان نیم پوځي ځواکونو تېره ورځ د کراچۍ په شاوخوا کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي دي. د عملیات په منګوپیر سیمه او په کاټور سره نږدې پلوي سړک شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمایز حل غواړي. سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت یې ترهګرۍ پر ضد خپل دریځ سخت کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان په نامه د امنیتي سرتیري ستاینه او انعام ورته ورکړ چې پولیسي جرګې برید ناکامه کړی و. د ارګ څخه پرون مشال ریډیو ته پرالیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان زړورتیا او ستایله او غته یې د انعام په توګه یو کور یا اپارټمنټ ورکړ. ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه څه د پاسه 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون ویلي دي چې په دې کې د 6 لک نه زیات خلک د انبار، ناینوا او سلاودین صوبونه بې کوره شوي دي. او د روس، جرمني، اوکراین او فرانس د بهرنیو چارو وزیرانو تېره ورځ د یو غونډې پر مهال هڅه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي هلې ځلې بیا پیل کړي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ترته د اسلام آباد نظم خبريال سراج ظهیر د کورونی ورسپانو د زنو اداریو مهم ټکی اوروي.
نن ایکسپرس ورسپانې خپلې ادارې د کراچۍ په صورتحال لیکلي او وایي چې کراچۍ کې د سخت ګرمۍ او د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې یو شمېر خلک مړه شوي دي. د ادارې په وینا چې دې دوران سیاستدانان په یو بل تورونه لګوي او یو بل ګرم بولي، خو تر اوسه یې د کراچۍ غونتې د اهم ښار د مسلې حل راونه باسلو، کومه چې د فکر وړ خبره ده چې د سمندر په غاړه پروت په دې ښار کې د بجلی او ګرمۍ له لاسه په سوونو خلک د مرګ خولې ته ځي. ادارې وړاندې لیکي کله چې دنیا دا ګوري چې یو ایټمی ملک په غټ خار کې د بجلی او ګرمۍ دا حال دی، نو څومره به له تعجب سره مخ کیږي. دریا اخیری کې لیکي باید چې سیاستوال په دې معامله باندې سیاست نه کوي او د کراچۍ د خلکو دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي، ځکه چې کراچۍ د پاکستان تر ټولو غټ معاشي خار دی او د دې متاثر کېدل په معنا د ټول پاکستان متاثر کېدل دي. نو پکار دي چې حکومت او ټول سیاستوال د کراچۍ د مسلې د حل لپاره یو موټی شي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکو مشرف پانه خپل اداریه کې لیکي چې حکومت ویلي دي چې پاکستان کې غیر سرکاري تنظیمونه د سکیورټي په وجه باندې په حساس علاقو کې لکار کولو منع کړي دي او په دې علاقو کې فاټا او گلګت بلتستان هم شامل دي. د ادارې په وینا له دې وړاندې حکومت د دینی مدرسو پر رجستریشن او په هغوی د څارنې په ضرورت زور ورکولو او غیر سرکاري این جی اوز ته یې مکمل اجازت ورکړی و، کوم چې اوس کابو کول دومره اسان کار نه دی، ځکه چې زموږ مسلې او وسایل د یو خاص قسم دي چې له قبل مونږ این جی اوز نشو تړلې. اداریا اخر کې لیکي پکار دی چې په داسې صورتحال کې غیر ملکی این جی اوز ته په بلواسطه توګه د کار کولو اجازت ورکړل شي او داسې طریقه خپل کړی شي چې دغه این جی اوز مقامی رجسټر شوو تنظیمونو ته د خیر ښېګڼې د کارونو لپاره فنډونه ورکوي. اداریا اخر کې لیکي پکار دی چې دې لړکې حکومت یوه کوټلې پالیسي جوړه کړي او هر کار په یو طریقه کوي، نو ورسره چې کوم تنظیمونه د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي د هغوی حوصله افزایي به هم وشي او دا ملک په د غلطو این جی اوز نه هم خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلی چې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي خیریه ادارې سیو دی چلډرن فعالیتونه محدود کړی شوي او د بندیز لاندې دي، خو حکومت د غربي هیوادونو د فشار له وجې د هیواد نه د یادې ادارې د ایستلو فیصله واپس اخیستې ده. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه واضح نه ده چې د پاکستان حکومت ولې سیو دی چلډرن نومې ادارې خلاف دومره سخت ګامونه پورته کړل، خو داسې ښکاري چې حکومت په دې لړ کې د استخباراتي ادارې آی اس آی له اړخه د خاموش فشار سره مخ و. آی اس آی د تیرو څو کلونو راهیسې د هغه غربي خیریه ادارو په اړه معلومات جمع کوي کومې چې د دوی په نظر د خیر ښېګڼې په جامه کې د دې هیواد جاسوسي کوي. ورځپاڼه لیکي سیو دی چلډرن د هغې راهیسې د یادې ادارې د ټینګې څارنې لاندې راغلی چې په 2011 کال کې ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن په لټون کې په مرسته تورن شو، خو یاده خیریه اداره چې په پاکستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي وایي د ډاکټر شکیل سره هیڅ ډول تعلق نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په نړیوالو خیریه ادارو د پاکستانی حکومت د بندیزونو تر ټولو زیات بد اثر به د قبایلي سیمو په بې وسه خلکو غورځېږي چې لا د وړاندې نه د بدامنۍ ځپلي او ورته اوس هم پوره نړیوالې مرستې نه رسېږي چې بیا به یې دغه کمې مرستې هم بندې شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې د ایران لخوا د افغان طالبانو د مرستو او تربیت ریپورټونه نوې خبره نه ده، بلکې افغانستان کې ایساف ځواکونو په 2008 او 2011 کال کې هم د افغان طالبانو لپاره د ایرانی وسلو مرستې په لاره نیولې وې او په دې اړه د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په ډاګه ویلي وو چې په دومره لوی مقدار کې د ایران نه افغان طالبانو ته د وسلو استول د ایراني چارواکو د سلانه بغیر ممکن نخکاری. مجله لیکي چې ایران په سیمه کې د امریکا خلاف توازن ساتل غواړي، دا راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي تړون مخالفت یې هم په دې سوچ کړی دی او که څه هم ایران د طالبانو بیا واک ته د رسیدلو مخالف دی، خو په افغانستان او سیمه کې د امریکا د موجودګۍ خلاف غواړي چې د وسلوالو طالبانو ځینې مشرانو سره رابطې ولري. د دې په ترڅ کې ایران غواړي چې په مستقبل کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ کومو ممکنه خبرو اترو کې یو څه کردار ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
دان ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې جګړه په داسې حال کې پیچلې بڼه اختیاروي چې په دې هیواد کې د نیټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلی. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ترمنځ اختلافات ډېر څرګند دي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي درابروي.
دان ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د تېرې اونۍ یو مهم خبر و چې په دغه هیواد کې روانه جګړه نوره هم پیچلې کوي. طالبانو داعش ته خبرداری ورکړی و چې په دغه هیواد کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. د طالبانو دوهم مشر ملا اختر محمد منصور د داعش مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایانو او ائتلافي ځواکونو په ضد جګړه باید تر یوه بیرغ لاندې وي. له دې لیک څخه یوه اندازه دا هم لګېدای سي چې دواړې وسلوالې ډلې اوژه په اوژه د هغو په ضد وجنګېږي چې دوی ورته بریدګر وایي. ورځپاڼه لیکي په نظریاتي توګه داعش د سنی فرقې له سلفي مکتب فکر سره اړه لري، خو طالبان بیا د دیوبندي مکتب فکر خاوندان دي. دواړو ډلو په افغانستان کې د یو بل پر ضد جګړې هم کړې دي. د طالبانو له لیکو څخه په داعش کې د ځینو وسلوالو او د هغوی د قمندانانو ګډون د طالبانو لپاره ستراتیژي خطر جوړېدای سي. بلخوا د داعش غوندې د یو بلې اسلامي ډلې په ضد جګړه د طالبانو د هغې ادعا نفي کوي چې ګواکې دوی د افغان حکومت او د هغوی د نړیوالو ائتلافیانو په ضد جنګیږي. د ملا محمد عمر سره د یوې لسیزې تر زیاتې وفاداري وروسته اوس د طالبانو ځینې قمندانان د داعش د مشر البغدادي پر لاس بیعت کوي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د القاعده ټغر ټول سوی دغه هیواد د پاکستان مرستې ته اړتیا لري تر څو د داعش د خطر مخه ونیسي. بلخوا د راپورونو سره سم ایران وسلوالو طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي تر څو دوی د داعش په ضد وجنګیږي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان د غیر حکومتي ادارو یعنی ان جی اوګانو په اړه په یوه نوې پالیسۍ کار کوي. د کورنیو چارو وزیر چودري نثار وایي د امنیت په برخه کې په حساسو سیمو کې د غیر حکومتي ادارو په کار بندیز لګول شوی. په دغو سیمو کې قبایلي علاقې او ګلګت بلتستان راځي. په فاټه باد د دې ګام څه اغېز وي د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې یې جواب اورو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علی خان د سې شمې پر ورځ د پارلمان د باندې خبریالانو سره په خبرو کې ویل هغه غیر حکومتي ادارې چې د امنیت له پلوه په حساسو سیمو یعنی په ګلګت بلدستان او قبایلي سیمو کې کار کوي د هغو پر ضد به قانوني اقدام کیږي. که څه هم په قبایلي سیمو کې دننه وار لمخه پر ملکي او غیر ملکي غیر حکومتي ادارو د کار بندیزي، خو په خیبر پښتونخوا کې ځینې داسې ادارې شته چې د بېکوره کړسو کډوالو لپاره د تعلیم، روغتیا، پاکو اوبو او د خیر شګړې په نورو برخو کې کار کوي. په پېښور کې د مدني ټولنې فعال عمران ټکر وایي له تازه حکومتي اقدام وروسته د غیر حکومتي ادارو د کار اندازه راکمه شوې ده. د زیاتوي که مکمل بندیز ولګېږي نو دا به د فاټا په تاوان وي.
یو خو غټ اثر دا دی چې په دې ادارو کې کم خلک ملازمت کوي، که یو سړی بې روزګاره شي نو دا دسه شو چې د هغه ټول خاندان باندې رزق بند شي. بله خبره دا ده چې لکه دغه ادارې چې دلته راځي زمونږ په دی لکه غریب خطه چې کوم دا په دی کې چې د کوم پرمختګ کومې هلې ځلې دي کوي یا په مختلف سیکټرز کې نو هغه به ودرېږي.
په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهیم بیا وایي د غیر حکومتي ادارو په اړه د حکومتي چارواکو خبرو د دغو سازمانونو پر ضد په خلکو کې ستا منفي تاثر نور هم زیات کړی دی.
کوم انتیا پسندانه او سختریزه خلک ګلکیا هغه له مخه د ان جی اوس پزید اوس یو رنګ یو خدا دې چې دا خبرې ته تقویت ورکول سولې. دویمه خبره دا ده چې دا سیمې چې هلته حکومتونو کارګزاري داسې ډېر متاثر کونه نه وي لکه تاسې قبایلي سیمې یادی کې یا خیبر پښتونخوا یاد کې یا به زه بلوچستان هم پکې ګډ کړم په هغوی کې دا مدني ټولنې ډېر مؤثر کارونه کوي. نو اوس چې دا دوی کومې لارې ورته وتړلې د ریګولیشن په نامه باندې یا د نوي پالیسیانو په نامه باندې هغه و هغه ان جی اوز ته سیاغه اتنټیک دي او هغه سم کار کوي او هغو ته مشکلات زیات کړي مطلب هغه خلک چې له حکومتي خلکو سره سازباز کولی شي هغو ته به بیا هم لارې خلاصې وي.
پاکستان تېره اونۍ د ماشومانو د خیر شګړې د نړیوال سازمان سیف د چلډرن اسلام آباد دفتر تړلی و. حکومت دا دریځ خپل کړی و چې ځینې نړیوالې ادارې د قومي ګټو پر ضد کار کوي. چودري نثار علی خان وایي په پاکستان کې 40% ادارې درج شوې نه دي او دوی د دې لپاره اوس په یو پالیسی کار کوي. د مدني ټولنې فعال عمران ټکر د دې ګام ساینه کوي خو وایي باید په پالیسی کې ځینې اساسي خبرې په پام کې ونیول شي.
دا احتیاط هم په کار دی چې لکه دا اداره مطلب دا چې دا ځي د کم دی نه د دې فنډ سورس سره دې به کم نوعیت کار کوي د دې کې چې کم سټاپ راځي نو هغه کې به بار ملکي سو نه وي ملکي به سو نه وي دا هغې سلیکشن کرایټیریا به څومره وي د هغې د بجټ حجم به څومره وي او آیا هغه فرض کا د تعلیم د پر راځي نو صرف د تعلیم حالې ځلې به کوي که نه نو څه به هم کوي او په تعلیم کې به هم هغه څه کوي لکه مطلب دا چې انفراسټرکچر ډیولپمنټ به کوي یا که نه اویرنس ریزنګ به کوي نو مطلب دا چې هغه څیزونه ښودل پکار دی.
کله چې د سیف د چلډرن دفتر وتړل سو نو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن او د امریکا خارجه وزارت دا اقدام وغندلی. خو چودري نثار علی خان د سې شنبې پر ورځ چې هیڅ یوې ادارې ته به اجازه ورنکړ سي چې د پاکستان د ګټو پر ضد کار وکړي.
او اوس وخت شوه ده د خصوصو لپاره د ځانګړي خبرونې تاندې هلي چې پکې نن د دې خبرونې قربانا فرخنده اسد د خزو خزینه شاعرانو او لیکوالانو په موضوع خبرې کوي. راځي چې ورته وښو.
په تاند هلي خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واوري د افغانستان د خزو یو ادبي ټولنه په جولای کې د شاعرۍ په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره لندن ته ځي.
مسافر څه شوې زیړه زه شوم خویندې دې وخوړم په ډېرو مینتونه.
ته دغه ټولنې غړي وایي دوی د پښتنو ښځو لخوا ویل شوي ټپې لنډۍ او شعرونه راټولوي.
کلیوالو خویندو لپاره دوی شاعران دي، له دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د اسمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا دلته مونږ ورته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو ځایانو ته لیږو د چاپ لپاره.
د افغانستان د ښځو یوه ټولنه په دغه هیواد کې د ښځو لخوا شوې شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي ښځې په دغه شاعرۍ کې د خپل ژوند کیسې لیکي، دوی خپله مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتی په شعرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. د دغه ټولنې جوړونکي به په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمېر برخو ښځې ملګري دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر سرکاري ادارو کې هم کار کوي. په کابل کې د دغه ټولنې یوه غړې نعیما غنی چې خپله هم شاعري کوي وایي د تېرو شپږو کالو راهیسې د دغه ټولنې سره کار کوي.
لندن ته ځي او هلته فکر کوم چې یو ژورنالیست ده چې هغه د فکر کوم د ډنمارک ده، هغوی په پښتو لنډیو باندې تحقیق کړی و. د هغې په اړه زیاتر فوکس په دې خبره باندې نه چې په لنډیو باندې به دوی غږېږي او نه به د میرمن بهیر په فعالیتونو باندې هم غږېږي او یو ګډ کانفرنس به له سایر شریف سره چې زموږ د دغه حیات یا د پلاوي مشري هغوی کوي، هغوی سره به ګډ ناسته لري او په دې لنډیو په هکله به دوی
خلکو سره خپل معلومات شریکوي. دغه ټولنې یوه بل اغړی د غزنی سره تعلق لرونکي پاکیزه ارزو ده. پاکیزه نثر لیکي، د مختلفو لیکنو چې په نورو ژبو کې دي پښتو ته ژباړي. د دغه ټولنې د جوړښت په اړه وایي،
دا ټولنه شپږ کاله وړاندې د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو د ادبي پرمختګونو او د نورو ښځینهو پورې په تړاو نورو ټولنیزو کارونو لپاره د دې بنسټ کېښودل شو. اساسي خبره په دې کې دا وه چې شپږو کاله وړاندې کله چې د افغانستان حالات هم داسې نه وو، نو په هغه وخت کې نوی حکومت تغیر کړی و، نو د نارینهو د شعر او شاعرۍ د پرمختګ لپاره بهیرونه وو او هغې بلته تله خپل ادبي ذوقونه به یې ماته کېنستل او خپله ادبي ذوق تنده به یې ماتوله. نو په دې غونډو کښې به کله کله شاعران یې هم خو بیا هم تاسو ته پته ده چې هغهلته افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، بیا هم دوی لپاره دوی نندس ضرورت نه شوای کولی چې دوی داسې لاړې شي هلته نارینهو سره کښېني او ځینې کورني محدودیتونه ځینې ټولنیز محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوله. نو د همدغې نارینهو د بهیرونو د په کتو سره څو خویندې راټولې شوې، لیکوالې شاعرانې خویندې راټولې شوې او سره کېناستې چې چېرته د نارینهو لپاره داسې بندارونه کېږي ادبي بندارونه، نو ولې ښځینه راټولې نه شي او داسې بندارونه ونه لري. نو دغه څو فرانسالې خویندې راټولې شوې او دوی د میرمن د نارینهو د ورونو شاعران لیکوالانو په مرسته دوی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کېښود او هغه اساسي موخه چې په دې کښې وه همدا وه چې کله چې ښځینه شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي او یا هم په نورو ټولنیزو کارونو کې دوی پرمختګ کوي، د دوی لاسنیوی وشي، دوی تشویق شي او د دوی د کارونو لپاره زمینه راسازي وشي. نو اساسي موخه چې د دې ټولنې په جوړولو کښې وه همدا وه.
پاکیزه ارزو وایي د میرمن بهیر ټولنې مرکزی دفتر په کابل کې دی خو دغه په شپږو ولایتونو کې څانګې لري او دوی په کلو او لرې پرتو سیمو کې د ښځو او نجونو شعرونه، نظمونه او ټپې راټولوي.
چې میرمن بهیر په لومړنیو کښې چې دوی کار وکړ زمونږ هغه عمومي موخه چې وه همدا وه چې د ښځینه ادبیاتو لپاره که هغه په مرکزونو کښې وي د ښارونو کښې د په ښار کښې وي او که یا هم زمونږ ولایتونو کښې وي د دوی هغه ادبي هڅې راټولې شي. په دې کار کښې دې لپاره ښه کار وشو، یعنې دې لپاره کار شوی ده. میرمن بهیر نه یوازې چې په کابل کښې به دفتر لري، مرکزي دفتر لري، دوی په د افغانستان په نورو ولایتونو شپږو غټو ولایتونو کښې دوی څانګې لري چې نور ولایتونه ورنږدې دوی هلته څانګې لري او هلته هم عین د میرمن بهیر په شان چې دوی هم په هغه ولایتونو کښې غونډې کوي او هلته د ښځینه کوم شاعري چې تر مرکزه پورې په دې حالاتو کښې تر مونږ پورې نه شي رارسېدی دوی هلته دا مسایل چېړي او بحث پرې کوي او راټولوي. په دې برخه کښې د میرمنو په ادبیاتو باندې د میرمن بهیر لخوا کار شوی ده، یعنې په کلیو بانډونو کښې هم داسې خویندې مونږ لرو چې که دوی چېرته خپلو غونډو ته نه شي راتلی
نو هغه مونږ سره ټلیفون شمیرې مونږ سره دی، او کله چې مونږ غونډه کوو او یا په ولایتونو کې غونډه کېږي نو دوی ته مونږ زنګ وهو چې دوی خپل شعرونه له مونږ سره د ټلیفون په واسطه باندې شریکوي. د ټلیفون په سر خیراته وایي، او یا که کله غواړي چې شعر یې چرته نشر کړي نو بیا نو هغه څنګه اړیکه مو سلو زه ما ته سمس کېږي، او یا هم ما ته په ټلیفون باندې ریکارډ کېږي د هغه زه خپل اخلم بېرته یې کوم او کمپیوټر ته یې سپارم او یا هم سایټونو مجلو ته لېږم. نو یو زمونږ ساعت د کلیوالو خویندو لپاره ده، چېرته چې دوی شاعران دي په دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د سمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو، او هغه بیا د زمونږ ورته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو زیانو ته لېږو د چاپ لپاره. نو همدغه یوه لاسنیوی چې زمونږ کړی دی له دوی سره مونږ کوو، او که چېرته دوی شعرونه ډېر شي او په دوی پوه شي چې دا د چاپ جوزه دی نو مونږ چاپ کړي هم دي. دوی شعرونه مثلا په نیمروز کښې د شیخ عبدالزاده شعري ټولګې دي، همداسې په ننګرهار کښې په نورو خوست کښې چې هم شعري ټولګې دي او نورې هغې لنډې کیسو ټولګې چاپ شوي دي. او مېرمن بهیر په دې برخه کښې تر اوسه پورې په خپلو شپږو کلونو کښې 22 د ښځیناو کتابونه هم په شعر او شاعرۍ کښې هم په تحقیق کښې او هم په نورو برخو کښې چاپ کړي دي. یعنې دا زمونږ لپاره همدغه یو کار دی چې مونږ د یو ښځو لپاره
د ښځو لخوا ویل شوي دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي د ودونو د دوی سره د خاوندانو د رویو د ډرون الوتکو د طالبانو د امریکایي عسکرو او یو شمېر نور موضوعات هم پکې بیان شوي دي. نعیمه غنی وایي
زموږ سره خو اکثره مېرمنې دي چې هغوی لیک لوستر لاسرسی لري، نو کله چې دغو شعرونو موږ سره ځي فکر دغو شعرونو کښې هېڅ محدودیت نه وینم، ځکه پخوا چې پښتنو مېرمنو په لنډیو کښې هغه څه یې چې غوښتل هغه کښې یعنې زغرده ویل. اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شعرونه هم وګورئ هماغه په لاره باندې روان دي، یعنې هغه څه چې په ټولنه کښې هېڅ کوي هغه څه هغه ستونزې چې ور سره لاسو ګرېوان دي هغه فایشات چې دوی لري هغوی په خپلو شعرونو کښې هغه یعنې کله کله کوم لفظ هغوی سانسور کړي که نه نو هغه په مکمل ډول را وړي. یعنې دومره لکه چې یعنې موږ فکر کوو چې په ټولنه کښې محدودیت په شعر کښې دومره محدودیت په دوی باندې نه شته، البته هغه څوک چې شعر وایي ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نه شم شریکولی. دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د مېرمنو په منځ کښې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ور سره دا خبره شریکه کړي که نه هغوی چې دلته را ځي دومره پابندي نه شته به چې تاسو ولې شعر وایي. لومړی وختونو کښې وه لومړی وختونو کښې نجونو دا پابندي درلوده، خو اوس هغه اکثر نجونو چې را ځي کومه ځای چې ځي وینم کابل ښار کښې چې دي هغوی پابندي نه لري، او ولایتو کښې اکثره نجونې شته چې هغوی ټلیفون کوي هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنې هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي، مګر د هغوی په شعر کښې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنې مستقیم را وړل کېږي، هغلته کوم بندیز نه شته په الفاظو باندې. خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ له یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي، خو په ټولو کښې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي.
نعیمه غنی چې د مېرمن بهیر ویبپاڼې مجلې او فیسبوک ذمهواري ترسره کوي د وردګ سره تعلق لري وایي اوس د شاعرۍ انداز ته نوی رنګ ورکړل شوی او دوی پکې د هرې مسلې په اړه د خپل زړه حال بیانوي.
هو اکثرا ټپې هغه لکه تاسو چې مخکې وویل د ښځو د زړه حال دی، او ټپې عموماً داسې به دي چې هغه ته یو شاعر یا لیکوال به ناست وي هغه به یې لیکلي وي بیا به یې ټپ کړي وي. هغوی ټپه داسې لیکل کېږي چې یو مېرمن په زړه کښې یوه خبره راتاو شوې ده، اکثره مېرمنې کښې تاسو پښتنې مېرمنې وګورئ له جارو سره یا هم له ډوډۍ پخولو سره هغوی ټپې وایي، او هماغې ځای نه دوی که نه نوې ټپې هماغه کېږي دوی ژبې ته را ځي او هماغه وایي، او دا یو خاص استعداد دی فکر کوم پښتنو مېرمنو کښې چې یعنې زرګونه ټپې دي او تر اوسه پورې د یوې شاعر هم نه دي معلومه او ځکه دا هم نه شي کولی ځکه چې هره مېرمن کولی شي چې ټپه ووایي.
نعیمه غنی وایي اوس هم ډېرې ښځې او نجونې نه غواړي د کورنۍ سړي یې له شاعرۍ خبر شي، نو ځکه بیا ډېر په ګرانه ښځې له دوی سره رابطه کوي. دا چې د مېرمن بهیر ټولنې غړې څنګه او ځای راغونډېږي په اړه یې نعیمه غنی وایي
موږ عموماً هره پنجشنبې باندې غونډه لرو هغه مین ځای ته خویندې ته مسیج کوو چې نن غونډه ده هغوی را ځي بیا ولایت کښې چې زموږ هغه خویندې چې موږ سره ټلیفون اړیکه لري هغوی خبرې دي چې موږ پنجشنبې ورځ غونډه لرو یعنې کله که وخت تغیر کوي هغه بیا موږ اعلانوو چې موږ غونډې وخت تغیر وکړ په سایټونو کښې چې موږ کوم خپل راپور نشته و د راپور په پای کښې لیکو چې راتلونکی غونډه به چېرته وي او موضوع به یې څه شی وي موږ عموما په غونډه کښې درې برخې لري لومړی دا چې موږ په خپلو کارونو باندې رغېږو چې موږ څه کړي دي راتلونکي کښې څه باید وکړو د یو اونۍ لپاره یا هم د میاشت یا د کال لپاره هر پلان چې دی په هغې باندې خبرې کوو او دوهمه برخه کښې موږ په شعر یا په یوه لیکنه باندې د مېرمنو کره کتنه لرو هغوی چې دلته حاضرې وي او یا هم ټلیفوني موږ ته ویلي وي هغې په دې اثارو باندې کره کتنه کېږي خپل نظرونه ورسره شریکوو هلته چې څوک یعنې د نظر خاوندان وي او یا هم فکر کوي چې کومه ستونزه په شعر یا لیکنه کښې شته هغه ورسره شریکوو او درېیمه برخه یې بیا مشاعره اوسېږي چې هغه څوک چې غواړي چې مثلا چې نوی څه شی لیکلي موږ هغه اورو او په ګډه سره مشاعره کېږي او بیا همدغه درې برخې مو د غونډې اصلي یعنې اجنډا وي
نعیما غنی وایي پښتنو مېرمنو د خپل زړه حال په ټپه کې په یو دوه مصرو کې بیان کړی دی او دوی هم دا کوشش کوي دغه ټولې ولیکي چاپ یې کړي او نړۍ ته خپل پیغام هم په دغه دوه مصرو کې بیان کړي
او دا تاسو چې وویل چې څنګه په دوو ټکو کښې کولی شي چې خپل یعنې درد احکار کړي دن به سخت نشته چې که تاسې وګورئ رښتیا هم هغه د یو ښځې د یو ژوند یو ډېر لوی انځور په یوه وړه کپه کښې مدسته وي چې رښتیا هم سړي ته ډېر عجیبه ښکاره شي زه به یې څو بېلګې درسه ووایم لکه چې وایي زما ریباره پیمان خواره ایمان د خوار کړ د یوې لونګۍ لپاره په پښتنو سیمو کښې اکثره د دې دپاره چې دوه نفره په منځ کښې کنه ریباري کوي هغه نجلۍ یوه هلک ته غواړي که هغه هر ډول هم واوسېږي بیا نو هغه کس چې دا ریباري کړې د هغې ته یا یوه تحفه اخیستل کېږي چې هغې تحفې ته لونګۍ ویل کېږي په دې باندې ما څه تحقیق هم لیکلی وو نو بیا دوی دلته دغه نجلۍ وایي چې د یوې لونګۍ لپاره هغه زما ټول ژوند برباد کړی او په یوه ټپه کښې د خپله هغه د زړه خبره کوي او یا هم بیا وایي چې زما ریباره دلته خې شي په یرو پټ اور دی لیډه پرې ودې وسومه مطلب دا چې هغه ته دا ټول حالت معلوم دي هغه ریبار سره درېیم کس چې دوی په منځ کښې منځګړیتوب کوي او دا نجلۍ هلک ته غواړي هغه ته دا ټول حالت معلوم وي مګر بیا هم څه شی کوي ریباري کوي او دا کیسه یندې ځای ته را ځي او یا هم وایي چې مسافر څه شوې زیړه زه شوم خویندې دې وخوړم په ډېرو مینتونه کله چې یو خاوند مسافر کېږي نو هغه مېرمن چې په کور کښې د هغې سره څومره ستونزې پیدا کېږي او هغه مېرمنې چې په کور کښې دي خواښې دی اندرین دي د هغې ته وایي چې دا خو ستا د بلور په خاطر مسافر شوی دی او هغه هغه ژوند چې په دې باندې سخت تېرېږي هغه په یوه ټپه کښې بیانوي او یا هم بیا وایي چې پردیسۍ واوښته ته غرونه مخې را واړوه چې بیا نه را ځم وطنه د وطن پرېښودو هغه ډېره سخته مجبور چې ښځه باندې تېرېږي هغه یعنې دا واک نه لري یا دا اختیار نه لري چې بېرته به را شي که به را نه شي خو هغه په یوه ټپه کښې هغه ټول هغه زړه کښې څه خبره ده هغه خپل وطن ته وایي او خپله بېوسي اظهاروي یعنې بیا نه شم در سره تلی او له وطن سره خدای پماني کوي څه چې ورته وایي انکۍ ورته وایي هغه مې اورېدل دی چې وایي زما په غم کښې نه دی د خپل نس په ډکېږ کښې زه دی بابک نه دی لېوه دی
دا و د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه چې تاسو واورېده زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم د خدای په امان
کې زده فرشتي دا من خدایا زموږ ملک تکړه راټولې نو تیری د سولې نو تیری د سولې نو تیری د سولې نو تیری د سولې جنگ کے خور کھلے